په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې دي. شاین بنری ما او تاسو ته په دغه ساته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمېرونه نه راپورونه تفسیر لرو، خو راځي چړومبې د ملیحا میرزادنه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم ته ټولو، اول پاول اوکړې د خبرونو سرټکو ته. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د تحریک انصاف لسګونو پلویان نیول کېدو پس عمران خان نن د احتجاج اعلان کړی. په کوټه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور کسان وژل شوي او ملګري ملتونه وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې په موصل ښار کې تر 200 زیات کسان پانځي کړي دي. تفصیل: پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف لسګونه پلویان نیولي او په مظاهرو بندیز لګولې دي. تیر شپه د عمران خان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوله چې لقبلې د ښار په بیلابیلو برخو کې له پولیسو سره نښتې وشوې او د ښځو په ګډون د ګوند اګن غړي او پلویانو نیول شول. تر دې وروسته عمران خان خبریالانو ته وویل نه یوازې به د نومبر په 2 احتجاجي لاریون کوي، بلکې نن هم جلسې ته ورځي.
تکړه دي، هر څه ته تیار دي، خو دوی چې زموږ له ښځو سره څه وکړل هغې راته تکلیف رسولی دی، خواشینی کړی یم. د دوی له احتجاجه پاکستان ته څه تاوان رسېده؟ دوی داسې څه کار کاوه چې تاواني وو؟ زه نن د شیخ رشید جلسې ته ځم، که حکومت مې نیسي نو ومې دې نیسي، زه تیار یم.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند تحریک انصاف د وفاقي حکومت خلاف لاریونونه پیل کړي. د یاد ګوند صوبایي وزیر شاه فرمان نن مشال ویډیو ته ویلي چې دوی به هم لنن نه د اټک له پولخوا کې راغونډیږي او اسلام آباد ته د اتلو لپاره به یو تګلاره جوړوي. تحریک انصاف د مسلم لیگ نون په حکومت او وزیر اعظم نواز شریف د درغلې تور پورې کوي. حکومت په اداري فساد کې د ککړتیا تور ردوي. په کوټه کې د امنیتي ساتونکو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور کسان وژل شوي او درې پولیسوالا ژوبل دي. په کوټه کې د اف سي ځواکونو د ویان په خبره تیره شپه له پولیسو سره په ګډه په هزارګنجي سیمه کې یو کور محاصره کړ او په کور کې موجودو وسلوالو ته د تسلیمېدو امر ورکړ، خو دغه په خبره وسلوالو د تسلیمېدو پر ځای پر امنیتي سرتېرو ډزې شروع کړې چې لامل درې پولیسوالا ټپیان شوي دي. د امنیتی ساتونکو په کاروایی کې څلور وسلوال وژل شوي دي. پولیسو د وژل شو کسانو په اړه لاسینه دی ویلي چې له کومې ډلې سره تړاو لرلو. بلخوا د بلوچستان حکومت د کوټې د پولیسو تربیتي مرکز د پیښې د پلټنو امر کړی او ځینې افسران یې له غفلت نه د کار اخیستو له امله له خپلو دندو لرې کړي. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثنا الله زهري د کوټې د سریاب سړک پولیسو تربیتي مرکز مشر کیپټن طاهر نوید، ایس ایس پی امین خان او د پولیسو مرستیال مشر محمد اجمل د خپلو دندو نه لرې کړي او د بلوچستان هایکورټ نه په یو درخواست کې غوښتنه کړې چې د پیښې پلټنې لپاره کمیشن وټاکي. د ګلونه په منځنۍ شپه وسلوالو د کوټې سریاب تربیتي مرکز باندې برید کې یو شپېته پولیس ځکهونکي ووژل او تر سلو زیات یې ژوبل کړل. د پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې وه. د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا اصلاحات دې زر وکړل شي. فاټا لایرز فورم نن په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې حکومت باید د قبایلي ولس ګټې په پام کې ساتلو سره په دغو سیمو کې سمدستي اصلاحات وکړي او فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کړي. د اتحادیه مشر اعجاز مومن مشال ریډیو ته وویل
اوس به دی چې موږ سره کوم د ډیلی انټیکټس کېږي، دوه کال وشو زمونږ بل په قومي اسمبلی کې پروت دی، نو په دې باندې دې سیده ساده بحث وشي. 99% قبایل دا غواړي چې موږ پښتونخوا کې مر شو، دا پروسس د زر تر زره چې کوم دی کمپلیټ کړی شي.
له قبایلي سیمو د قومي اسمبلی غړو تیر کال فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو بل جمع کړ چې وروسته د هیواد وزیر اعظم د فاټا د ولس خوښه معلومولو لپاره فاټا اصلاحاتي کمیټې اعلان کړه. د دغه کمیټې سپارښتنې اوس په قومي اسمبلی کې تر بحث لاندې دي. نن په پیښور کې د هغه افغان کډوالې لومړی محاکمه وشوه چې پاکستاني پولیسو د چهارشنبه په ورځ د جعلي شناختي کارډ لرلو په سر نیولې وه. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي شربت ګلې په محاکمه کې دارت کړه چې د پاکستان جعلي اسناد یې اخیستي دي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ویلي په دې اړه له پاکستاني او چارواکو سره خبرې کړي او هیله ده هغه زر خوشي شي. شربت ګل هغه افغان کډواله ده چې خواوشا درې لسیزې وړاندې د په ماشوموالي کې د نېشنل جیوګرافک یو فوټوګرافر یو تصویر اخیستی و. دغه تصویر په ټوله نړۍ کې هغه وخت د هغې د سترګو لپاره ډېر مشهور شوی و. په بنو او خواوشا سیمو کې په ماشومانو کې د خوناک ناروغي خوره شوې. په سیمه کې ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلي په تیرو دوو میاشتو کې یوازې د بنو روغتون کې د یادې ناروغي نه 23 ماشومان مړ شوي دي. دوی وایي دغه ناروغي د شمالي وزیرستان پسوس په بنو نیم کبالي سیمه او لکی مروت خوښا کې خوره شوي. ځایي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغي د مخنیوي لپاره په لویه سطحه د واکسینو مهم پیل کړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو د څانګې مشر زید راد الحسین ویلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق په موسل ښار کې لږ تر لږه 222 کسان پانسي کړي دي. نن په جنیوا کې د خبرو په وخت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې ویاندې روینا شمدسانی دا هم ویل چې داعش په زرګونو عراقي وګړي په داسې حال کې له دوی نه د انساني ډول په توګه کار اخلي چې عراقي حکومتي او کورت پیشمرکز ځواکونه له دغو وسلوالو د موسل ښار واپس اخستو لپاره عملیات کوي. هغې وویل دغه کسان د اکتوبر په 19 پانسي شوي دي. یو سل نوی پکې د عراق امنیتي ځواکونو پخوانی افسران ول. روس د ملګرو ملتونو هغه رپورټ پر ردولو سره ناقابل یقین بلل چې پکې ویل شوی ګواکې شامی ځواکونو درې کیمیایي حمله کړې دي. روس ویلي په کار نه ده چې لبریدونو سره په تړاو پر شام بندیزونه ولګول شي. پرون د بند دروازو تر شا د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یوې غونډې پس د ملګرو ملتونو لپاره روسی سفیر ویټالی چرکن ویل په دې باور دی چې د جزایی اقدام لپاره شواهد نه دي موجود. د ملګرو ملتونو کیمیایي وسلو د مخنیوي ګډې ادارې رپورټ هغه دستاویزات وړاندې کړل چې تر مخه شامی حکومتي ځواکونو په 2014 کال کې پر کلیوالو سیمو د کلورین ګیس حمله کړې وې. چرکن ویلي د دغه رپورټ نتیجې په قوي بنیادونو نه دی ولاړې. برېټانیا او فرانس له دغو بریدونو سره په تړاو په شام د بندیزونو لګولو غوښتنه کوي. او د نړۍ مهمو هیوادونو پرون د بریازم انټارکټیکا خواوشا د دنیا د خوندي سمندر تر ټولو لوی زیرمې جوړولو اعلان کړی. تر دې مخکې روس دغه معاهده په اړه تحفظات خودلی چې ورنه د پشا کېدو پس دغه اعلان وشو. د دغه معاهده له مخې د برېټانیا، جرمني او فرانس ته حجم برابر د 1.55 ملیون مربع کیلومتر د اوبو یو محفوظه زیرمه به د انټارکټیکا په راس سمندرګي کې جوړیږي. د دغه زیرمې مقصد سمندري ژو ته یو پاک او خوندي ماحول ورکول دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبای د موسم حال لرفت انجم نارو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپے 80 پیسې خرڅل کیږي او په 106 روپے خرڅيږي. یو یورو په 145 روپے 40 پیسې او په 145 روپے 80 پیسې. یو ریال په 80 روپے 44 پیسې او په 80 روپے 40 پیسې. یو پاوند په 80 روپے 40 پیسې خرڅل کیږي او په 110 روپے 40 پیسې خرڅيږي. یو درهم په 80 روپے 50 پیسې او په 80 روپے 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 75 پیسې او په 1 روپے 75 پیسې. په یو پاکستانی روپے 225 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 298 ایرانی ریال نه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورو غنټو کې به پیښور بنو او کوټه کې موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.3 سانتي ګریډ او کم نه کم 42 سانتي ګریډ وي. په بنو کې زیات نه زیات 1.3 او کم نه کم 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 15 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حل مو ورید. زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. حکومت په اسلام آباد او پنډه کې تر دوه میاشتو پر هر قسمه احتجاجونو او لاریونونو بندیز لګولې ده. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي په پوځي عملیاتو کې 22,000 دکانونه لمینځه تللي دي.
پدغه کې د هر دکاندار سره په کرونا د بره مال پروت دی او کم نه دی. او ایدیغه د بره چې کومه کمیټي جوړیږي په موږ نیمه تخفضات شته.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه غوښتنه کړې ده د فاټا اصلاحات ته زر تر زره عملی کړل شي.
دا پروسس د زر تر زره چې کم دی کمپلیټ لږي او فاټا د پښتونخوا سره جوړه کړي په دې کې د نور لاملیت نه کیږي.
او د بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر ضلعو کې د هناق رنز په سلګونو ماشومان ځپلي.
مو بچی ته ډیپتریا شوې ده. ډېر په زیات تعداد سره د افغانستان د بنی ضلع چې کیما ده واپس دی. دا
سیمه ورنه هم راپور نو د تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راځو د پاکستان د سیاسي صورتحال نه پیل کوو. د دې خبرونه پاکستانی او پولیسو بیګا په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند لزګونه پلویان نیولي چې تر دې وروسته عمران خان نن په ټول هیواد کې احتجاجونه اعلان کړي دي. نوموړي بیګا خبریالانو ته ویلي چې وفاقي حکومت که بندیز لګولې هم وي دی به جلسې ته ځي. حکومت په اسلام آباد او پنډه کې تر دوه میاشتو په احتجاج او لاریونونو بندیزونه لګولې دي. رفت انجم نور تفصیل راکې.
پاکستان او پولیسو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف 500 زیات کارکنان نیولي او په مظاهرو یې بندیز لګولې دي. تېر شپه د عمران خان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوله چې له کبله د ښار په بېلابېلو برخو کې د پولیسو سره نښتي هم وشوې او د ښځو په ګډون د ګوند ګڼ غړي او کارکنان نیول شوي. تر دې وروسته عمران خان خبریالانو ته وویل چې نه یوازې به د نومبر په 2 نیټه درنه ورکوي بلکې نن به هم جلسې ته ځي.
هر څه ته تیار دي، خو دوی چې زموږ له ښځو سره څه وکړل هغې راته تکلیف رسولی دی، خواشینی کړی یم. د دوی له احتجاجه پاکستان ته څه تاوان رسیده؟ دوی داسې څه کار کاوه چې تاواني وو؟ زه نن د شیخ رشید جلسې ته ځم، که حکومت مې نیسي نو ومې دې نیسي، زه تیار یم.
عمران خان تېره شپه د حکومتي کاروایانو پر ضد نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان کړی. هغه زیاته کړه چې هیڅ یو ځواک کې د احتجاجونو مخه نشي نیولې، ځکه چې دای قانوني، جمهوري او آئینی حق دی. هلته وفاقي حکومت ته 2 میاشتو په راولپنډي او اسلام آباد کې د یو سلسلو سرویغ د فیتر لاندې په مظاهرو او احتجاجونو بندیز لګولې دی. تحریک انصاف د مسلم لیگ نون پر حکومت او وزیر اعظم نواز شریف د درغلې تور پورې کوي او ورنه د پانا مسنادو معاملې د پلټنو غوښتنه کړې او حکومت په اداري فساد کې د ککړتیا تور ردوي. حکومت وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او د هغه کورنۍ په کرپشن کې ککړ نه دي، خو بیا هم په هر فورم خپل احتساب او جواب ورکولو ته تیار دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان ویلی دی چې په خپل خاوره به امتیاز د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او چاته به هم د اجازه ورنکي چې د پاکستان خاوره د بل ملک پر ضد وکارول شي. د بهرنیو چارو دفتر ویان په وینا چې روان کال د جون په میاشت کې د حقانی شبکې وسلوالو په افغانستان کې د وژنې نه څرګندېږي چې حقانی شبکه اصل کې چیرته ده. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار راکړي.
پاکستان په افغانستان کې د نیټو ځواکونو د مشر د خولې د هند په یو رسپانه کې خپور شوې دا خبر رد کړي چې آیا حقانی شبکه پاکستان کې موجوده ده. د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې ته د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وینا وه چې پاکستان امریکایي چارواکو سره په غونډو، افغانستان حکومت او په مطبوعاتو کې په بیا بیا دا خبره کړې چې په خپله خاوره به امتیاز د وسلوالو پر ضد کاروایی کوي او چاته به هم د اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره د بل ملک پر ضد وکارول شي. نفیس زکریا خپلو خبرو کې وویل چې د روان کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د حقانی شبکې د یو وسلوال وژنې نه څرګندېږي چې حقانی شبکه اصل کې چیرته ده.
افغان طالبان آر ان افغانستان.
افغان طالبان په افغانستان کې دي، که څنګه ډلې هم د دیو دي هغه په افغانستان کې دي. په افغانستان کې چې کومې کاروانې د طالبانو پر ضد کېږي او کوم د مطبوعاتو رپورټونه چې موږ ته ملاویږي نو دا وسلوال هلته وژل کېږي. موږ په داسې خبرونو کې پاکستان تورنول او دا شان خبرونه خپرولو تایید نه کوو او دې سره اتفاق نه لرو.
د خارجه چارو دفتر بیان خپل خبرو کې زیاته کړه چې په حقیقت کې خپل پاکستان هغه خارجي ترهګریز عناصرو اغېزمن کړي چې د وسلوالو سره مالی مرستې کوي او تازه مثال یې د کوټه په پولیس د برید پیښه ده. د یو سوال په جواب کې نوموړي وویل چې د افغانستان سول او ثبات په خاطر به په هند کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي.
دا د پاکستان حکومت ژمنه ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات د راوستلو لپاره ټول کوششونه په کار راولي. پاکستان همیشه په سیمه کې د سولې او د سوکالۍ د کوششونو ملاتړ کوي او مخکې به یې هم کوي. موږ به خپل کردار لوبوو او چاته به هم دا اجازه ور نه کړو چې دا علاقایي فورم د یو ملک د سیاست ښکار شي. په ایشیا زړه کانفرنس کې به په کومه سده ګډون کېږي نو دا لا نه ده ټاکل شوې.
د سیمه ایز چارو کارپوه او خبریال طاهر خان د طالبانو د موجودګۍ په اړه وایي اوس هر چا ته معلومه ده چې څوک چیرته دي.
دا شی ډېر واضح دی، په دې کې اوس دغه نشته چې څوک په کوم ځای کې دی، لیکن دا خبره مهمه ده چې د امریکا لخوا په پاکستان باندې هم هر وخت دا دبوي دا فشار چې ګامونه واخلي. یو که امریکا هغه 300 میلیون ډالر پاکستان لپاره امداد هغه بند کړی او د هغې نه وړاندې هغه S-16 چې کومه الوتکې وي هغې پاکستان ته پریاتنه خوندور نه کړي نو هغې سره هم دغه ګیله ده چې پاکستان دا ګامونه نه خو دا مسله چې دا چې څوک کوم لري دا اوس تقریبا مساوي شوې ده. افغانستان باره کې د پاکستان باره کې په زیر دې الزاماتو د بار بار تکرار اوس لکه د حل طرف لفقار دي چې حل بر دې مسلو څنګه روباسل غواړي.
د فکر د وخت په وخت امریکا او افغانستان لخوا د حقانی شبکې پر ضد د کاروایي غوښتنه شوې ده، خو پاکستان دې لړکې دا موقف لري چې هر وسلوال پر ضد به امتیازه کاروایي کوي.
دا مشال ریډیو دا
د فاټا سیاسي اتحاد د سوریلاند د جمعې پورس پیښور مرکز اسلامي کې د شمالي وزیرستان د سوداګرو دکاندارانو د فوزی عملیاتو لوجه د شو زیانونو او بیا بدکارۍ په حق لباندې و غونډه شو چې پکې د قبایلی سیمو ځینې مشرانو برخه واغسته او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه تکم دکانونه وران شوي دي دغه تاوان دې ورکی او دغه دکانونه دغه په خوخه جوړ کی. په دغه اړه شبیر احمد جان تفصیل راکړي.
دغه غونډه چې په پیښور کې د جماعت اسلامي مرکز مرکزی اسلامي کې د جمعې په ورځ وشوه پکې د فاټا سیاسي اتحاد د ټولو ګوندونو د قبایلو او صوبایي د خیبر پښتونخوا قیادت او د شمالي وزیرستان تاجرانو او مشرانو ګډون وکړلو. د دغه غونډې مېلمستیا کوونکي د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد مشال لیړو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیاتو د قبایلو د ژوند هر اړخ اغیزمن کړی دی.
جماعتونه متاثره دي، تاجران متاثره دي، عام وګړي، ماشوم، بچي، بوډا، زنانه، نارینه، د قبایل هر حصہ او طبقه متاثره ده. خو د ټولو نه زیات تاجران متاثره دي، ځکه چې الته کې کارخانه نشته لري، الته کې بنیادی طور تجارت ته تجارت چې تباش لکه قبایلی عوام دي چې معاشي طور قتل کړل.
په دې موقع د شمالي وزیرستان د کاروباریانو د اتحادیه مشر ظاهر الله مشال لیړو ته وویل چې واځي په شمالي وزیرستان کې خوشا 2000 دوکانونه په مکمله توګه تباشي وي دي چې پکې دوی ته اربون روپو زیان اوړېدلې دي.
زموږ تقریبا 21-22000 دوکانونه دي، او په دغه کې د هر دکاندار سره په کروڑ نه د بره مال پروت دی او کم نه دی. او اې دغه د بره چې کومه کمیټي جوړیږي یا پولیټیکل خپل کمیټي ګورنمنت کمیټي جوړوي، پامن نیمه تحفظات شته، ځکه چې پولیټیکل د خپل کمیټي نه جوړوي، جوړه ده کو خودي دکاندار سره. او کچې ته دی په خپل مرضی باندې یو کمیټي جوړه کو، په خپل مرضی باندې سو کسان را تکې نه ولې دی یاد کړي چې په هغه مرضی باندې موږ ته دی نقصانات ازاله را کوي، ا موږ ته منظور ده.
ملک حبیب نور اورغزی وای
د مو دکان وو، د مو کاروبار وو، د مو کور وو، د مو حجرا وا، د مو سڑک وو، د مو واټر سپلای وا. اپریشن سکل شروع شو، د مو بالکل د زندگی څومره د تیرول شونه دی، اټول مفلوج دی، ختم دی. مونږ کومه د 18 کروڑ عوام د پرکمه قربانی ورکا، ا قربانی په کار د سلام مونږ ته ملاو شي.
دا چې څومره او کومه کې مسلمو کې دغه بازارونو او دکانونو ته ځان اوړېدل دي، نو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د شمالي وزیرستان یو غړی سید ایوب وای
دغه ضرب عذاب اپریشن کې تقریبا 21000 دکانونه د میرلی، د میران شاه، دوا د تخیل او د پتسی اډې د دې دکانونو اورن شوی دی. هغه چې کوم سامان او هغه مکمل تور باندې تباه شوی دی.
ګونډه کې برخه خستون کې د پاکستان پیپلز ګوند ملک غلام خان وای چې د ډېره وخت راسي دوی په ډېړه احتجاجونه او غونډې کوي، خو له څوک هم قبایلو خبرو ته وګ نه دی.
ډېر می خو احتجاجي نه وکړل، درنه مکړل، ډېر میټینګ نه مشول، خو د میش په
غونډه کې برخه خستون کې د فاټا سیاسي اتحاد غړو ویناوا چې یوازې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتونه کاروباریانو او بازارونو ته د 2.43 اربا او 90 کروڑ زیان رسېدلې دي، نو باید حکومت د دغه حساب سره سم دوی ته معاوضه ورکړي. د یادې غونډې مشرانو ویناوا چې راتلونکي ټولګندیز غونډه به سرخار اسلام آباد کې کولی شي چې پکې به د ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو مرکزي قیادت ګډون کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په ملک کې چې کوم ترقیاتي کارونه روان دي، د هغې پیل نن په خیبر پښتونخوا کې د کوهاټ ضلع نه وکړو. د پاکستان وزیر اعظم د څرګندونې د جمعې په ورځ د کوهاټ په قلعې میدان کې یوې عوامي غونډې ته کړې دي. په دغه اړه تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
نواز شریف په کوهاټ کې خلکو ته ګیس فارم کول او سړکونو د جوړولو او پراخولو نه علاوه یو شمېر نورې منصوبې هم اعلان کړې او ویل چې په دې بډې زر کار پیل شي.
آج کوهاټ کے لیے ایک تاریخی دن ہے.
دن دو کوهاټ لپاره تاریخي ورځ ده. دلته چې کم ګیس به ورکول کېږي دا ډېر غټ پروجیکټ دی. پر دې به تر 4 ارب روپۍ لګښت راځي. که دا پروجیکټ مکمل شو نو له دې څخه به کوهاټ ښار، خوشالګړ، استرزو، شاپور، شیرکوټ، نصرت خیل، ډوډا، چولکه او دالیزو خلکو د ګیس مسله حل شي. تاسو لپاره چې کومه بله تحفه ده، هغه دا ده چې له کوهاټه جنډ او بیا تر پنډې ګیټه پورې به یوه هایوے جوړولی شي چې دا به وروسته موټروے سره نښلول کیږي. کوهاټ به اوس پېښور او اسلام آباد سره ډېر نږدې شي. موږ سره د نېشنل هایوے اتارټي چیرمین په دې وخت موجود دی. د تما حکم ورکړو چې پر دې زر کار شروع کړه. د دې نه علاوه له کوهاټه تر کرک او بیا تر سرای ګمبېلې پورې چې کومه نېشنل هایوے ده، هغه به یو په دوه پراخول شي. زه دا کوشش کوم چې له پنډې تر کوهاټه پورې ریل کار سرویس شروع کړم چې دا به د تجربه پر بنسټ وي او وروسته به دا یو ښه سرویس ته منتقلول شي. د دې نه علاوه زه یو بله منصوبه لرم چې په هغې کې به ځایي خلکو ته مفت علاج ورکولو سره یو غټ هسپتال هم جوړول شي. په دې هسپتال کې به د هر قسمه بیمارو علاج کیږي. زه د ضلع او تحصیل کونسل لپاره 1.5 کروڑ روپو د ترقیاتي فنډ نه علاوه په کوهاټ یونیورسټي کې د زنانو لپاره یو کیمپس د جوړولو هم اعلان کوم.
سوا 3 کے لیے کوهاٹ یونیورسٹی کے ویمن کیمپس کا اعلان کرتا ہوں۔
کوکوہاٹ کے جلسے تا دا خطاب پر وقت وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویل دوی دو حکومت لمړی پاملرنه امن او ترقی دا او زیات اکړه چنن په ملک کې تر ډیره حد پورې پر دهشتګردی قابو موندل شوی دی۔ په خپل خبرو کې نواز شریف د شمالي وزیرستان خلکو ته خراج تحسین وړاندې کړو او د ویل چې دوی د بیا آبادۍ لپاره انتظامات کړي دي او ډیزرب په عزت سره خپل علاقو ته ورستانه کړی شي۔ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وعده وکړه چې کله اعلان شوی دا ټولې منصوبې شروع شي نو ځل بیا به د سیمې دوره کوي۔ طارق ورغزی، مشال ریڈیو، پیخور۔
ڈاکٹران وائی چې بنو خوش سیمو کې ماشومانو ته د خناق د ناروغي شکایت ډېر زیات شوی دی او په تیرو دوه میاشتو کې یوازې د بنو پروختون کې د یاد ناروغۍ نه 23 ماشومان مړه شوی دي۔ ځای خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره د په لویه سطح د واکسینو مهم اپیل کی او بل دا چې دوی د خپل ماشومان د صحت په حواله باندې اندېښمن دي نو دوی ته د په دغه اړه بهداري ورکړل شي۔ دا نور معلومات د عمر دراز وزیر پر راپور کې وو۔
ډاکټران وایي چې د شمالي وزیرستان نه وروسته اوس د خوناک ناروغي بنو نیم قبایلي سیمو او لکی مروت خوښا کې په زیات شمیر کې خوره شوه۔ ځایي خلک وایي خوناک ناروغي په زیات شمیر کې ماشومان نیولې او د خپل ماشومان لپاره اندېښمن شوې دي۔
باندې استه دین کای اخوندان ممخل امو بچی ته ډیپټریا شوې ده ډېر پزیوت تا د څه د اخوندان د باندې ضلع چې کیما د وخصتی ده په حکومت ته درخواسته چې دغه د سمزه پابندی کو ویکسین اول خو ویکسین وینا اس چونکه دوا مورز دو خروغلی دی خډیر په کام تعداد سره غلی دی چې ویره ولې بچای بتوی چې دوی کوله نازیوت بچی تا نه لاګیږي د بچون چې وګوره پدا کې مراشه وته څه تاسو را کېږي پدا شه یاد دو سال بچای نشته دو سال نه باو دی ټول
د بنو ډی ایچ کیو رختون چارواکو په وینا په 13 دوا میاشتو کې یوازې یاد رختون کې د ډیپټریا یا خوناک ناروغي نه 23 ماشومان مړه شوی دی چې اوس هم په یاد رختون کې په زیات شمیر کې ماشومان د درملنې لاندې دي۔ د خیبر پختونخوا ای پی ای پروګرام یا حفاظتي ټیکو محکمې ډیپټی ډایریکټر ډاکټر حمید افریدی بنو رختون کې د خوناک ناروغي متاثره ماشومانو د بری پر مهال مشال تا وویل چې د خوناک ناروغي نه متاثره ماشومانو لپاره ای ډی ایس واکسین د روس نه راوړلې چې پاکستان کې نه ملاويږي۔
پټولې فاټا کې په 13-12 کال کې ہیلتھ سروسز یا ای پی آئی سروسز بالکل نو اگوئی تا حفاظتی ٹکے نہ دی لگے دلی ضرب اعظم شروع شو نہ آگا خلق پدے خاریوں کے راغ لو نہ ولنریبل گروپ دو نہ لوئی ہو آگا آؤٹ بریک ہو وزیرستان کے چونکہ پدے جے کے معشومان و سرے میں ان کانٹیکٹ راغلی دی نمنگ دد ڈی خان نم کیسز راغلی دی بنو کے ڈیر زیات راغلی نو اے ڈی ایس آگا ڈرگ دے چاہ دا معشوم دا مرگ نہ بچ کو لیش پھر پگرا نہ وانے میں پیدا کروں پروس کے زمنگ ماپ اپ ایکٹیویٹی بھی آگا منگ شروع کرے دا پٹول زینوں کے آگے کی گی دا 5 سال نہ چیزیات سی نو آگے دا پارا منگ ٹی ڈی ویکسین را وقتے دے اب ہم ان شاء اللہ پہ 3 تاریخ آنے پہ خبر ایئرپورٹ کے لینڈ سی
دا بنو رختون این ٹی ڈپارٹمنٹ مشر ڈاکٹر اقبال وائی یو زل چ معشوم متاثر شی نو رختون تا دا ای ڈی ایس واکسین لگول لپارا راضی چه دا ناروغه علاج ده خو پا حفاظتی ٹیکو بانده دا اول نا زور راوڑل پکار ده
روزانه بنیاد بانده پای نچی ما شمان چه کنیم که خوناک پر علامت موجود وی آغا رازی مکمل ده کم ما شمان داخل شوی دی آغا ده خوناک ویکسین ده بارا دی ایڈیسو تا ویلی شی خودی مطلب دانه ده چه یو ٹیم تا بیماری راشی و مکمل راشی 3 دن نزیاتا وجود کی پاتی شی نو ضروری نه تا دا ویکسینو کو دا مشم بچم شی ضروری نه دا تا سو کتا دری ما شمان دا شندی دی چه ایک ویکسینو مشم
ڈاکٹر انوائی چې خلق باید خپل ماشومان نږدې روغتونونو او یا صحت مرکزونو لابوزی او ورته د خوناک مخنیوي پینټا واکسین وکی۔ عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو۔
او د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه ویل دی حکومت د فاټا د اصلاحاتي کمیټې سپارښتنې او په اسمبلی کې پروت بل عملی کېدو کې د لم لیټ نه کار اخلي۔ دینن په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه د وینا په غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمو کې د اصلاحات زر تر زر عملی کړل شي او خیبر او فاټا دی په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړل شي۔ په دغه اړه زلان یوسف زی راپور راکړي۔
د قبایلی وکیلانو د اتحادیه مشر اجاز ممن مشال رډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره په ټولو آئینی لارو چارو عمل شوی دی، نو باید چې حکومت د اصلاحاتو د کمیټې سپارښتنو او په اسمبلی کې پروت بل ته زر تر زره قانوني شکل ورکړي.
اوس به دی چې موږ سره کوم د ډیلی اینډ ټیکټس کېږي، دوه کال وشو زموږ بل په قومي اسمبلی کې پروت دی، نو په دې باندې د سیده ساده بحث وشي او تقریبا چې 99% قبایل دا غوړي چې موږ پښتونخوا کې مرشو، دا پروسس د زر تر زره چې کم دې کمپلیټ کړی شي او پښتونخوا چې کم دې نو دا د فاټه د پښتونخوا سره جوړ کړی شي، په دې کې د نور لم لټ نه کیږي.
ل قبایلی سیمو د قومي اسمبلی غړو د تیر کال په ستمبر میاش کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو بل په قومي اسمبلی کې جمع کړو، چې پترس کې وزیر اعظم میا نواز شریف د قبایلی سیمو د اولس د خوخي لټولو لپاره فاټا اصلاحاتي کمیټي اعلان کړه او د روان کال د اگست په میاش کې یادې کمیټې خپل سپارښتنې د وزیر اعظم میا نواز شریف مخې ته کېښودې، چې پکې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو سپارښتنه هم شامله وه. خو د قبایلی وکیلانو د اتحادیه جنرل سیکرټری فرهاد افریدی وایي چې ځینې قوتونه د دغه سپارښتنو او بل عملی کېدل نه غواړي،
بلکې زمونږه یقین دی، خدشه نه ده، اوس یقین دی چې حکومت وخت نه غواړي چې دا پښتانه دی په میجارټي کې راشي، د دې د سترنت سے واشي او دا قبایلی دا تقریبا 1.5 کروڑ نه 2 کروڑ پورې اندازه ده چې مردم شماری نه ده شوی، خو آبادی دوره ده او دغه علاقه او دا سورسز ریسورسز دا ټول د خیبر پښتونخوا سره شامل شي، نو خدشه دی ته ده چې یو ورځ به دا پښتون کام په دغه پوزیشن کې چې زمونږ نه صدرم نه الیکټ کېدی شي، خو په زور باندې د قانونو اواز تر سهده غلي کېدی شي، خو د ټولو مرد لپاره نه.
زیاتره سیاسي ګوندونو د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شامل دوم لاټړ کړي دي، خو جمعیت علماء اسلام فلرامان ډلې او پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریش خپل کړي دي چې د قبایلی اولس د ریفرندم یا ټول پښتون لارې دي د فاټا د راتلونکي فیصله وشي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
نن په پېښور کې د افغان کډوالي شربت ګلی لومړی محاکمه وشوه. هغې په عدالت کې دا خبره رد کړه چې د پاکستان جعلي اسناد یې اخیستي دي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال ویلي دي په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي او هیله ده چې هغه زر خوشي شي. صفي الله ستانکزی په دغه اړه راپور راکوي.
شربت ګلې دا نه ده منلې چې هغې د پاکستان جعلي پیژند پاڼه اخیستې. هغې دا خبره د جمعې پورس په پېښور کې په محکمه کې په خپل لومړي حضور کې کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو پاکستانی څارنوال منظور عالم په حواله ویلي چې شربت ګل په محکمه کې له خپل اعتراف واوښته چې د چارواکو په خبره د نیول کېدو په وخت کړی و. شربت ګل د چهارشنبې پورس په پېښور کې د پاکستان د جعلي پیژند پاڼې د لرلو په تور د پولیسو لخوا ونیول شوه. په رپورټونو کې راغلي که په هغې د جعلي پیژند پاڼې د لرلو تور ثابته شي، نو له 14 کاله قید او له 3 تر 5000 ډالرو پورې د جریمې ورکولو سره به مخامخ شي. د هغې نیول کېدو پراخ غبرګونونه پارولي او ټول یې په سمدستي خوشې کېدو ټینګار کړی. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ویلي چې د سفارت د حقوقي برخې کارکوونکي په پېښور کې د شربت ګلې د قضیې د تعقیب لپاره نن د جمعې پورس هم له اړوندو ادارو سره خبرو ته دوام ورکړی دی. ښاغلي زخیلوال د جمعې پورس په خپل رسمي فیسبوک لیکلي چې په پېښور کې یوې محکمې شربت ګله بلې زیرشنبې ته ورغوښتې او هیله ده چې هغه په دې ورځ خوشې شي. افغان سفیر همدا راز یادونه کړې چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاحکار سرتاج عزیز ته هم یو لیک لیږلی دی. د سفیر په خبره په دې لیک کې سرتاج عزیز ته ویلي چې د شربت ګله نیول کېدو ټول سخت خواشینی کړي او هیله ده هغه بیرته ژر خوشې شي. سفیر زخیلوال ویلي د پولیسو د ادعا په خلاف شربت ګله کومه جعلي پېژندپاڼه نه ده اخیستې او هغې هم د لکونو افغانانو په څیر په پاکستان کې د اوسېدو لپاره اسناد درلودل. ښاغلی زخیلوال دا هم ویلي چې سرتاج عزیز په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ څرګند کړی دی. شربت ګله د جذاب سترګو لرونکي افغان میرمن ده چې د پیغلتوب یو انځور چې په 1943 میلادي کال کې د نېشنل جیوګرافیک د یو اکاس سټیف مکیوري لخوا اخیستل شوی و په ټوله نړۍ کې مشهور شو. سټیف مکیوري تازه په خپل فیسبوک لیکلی چې زه هوډ لرم چې د هغې د خوشې کېدو لپاره او له هغې سره د مرستې په خاطر هر راز حقوقي او مالي مرسته وکړم. هغې ټول ژوند په سختیو تیر کړی او نیول کېدو یې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د مکیوري په دغه پوسټ زرګونه کسانو خپل نظریات لیکلي او ټول یې په یوه خوله د شربت ګلې په نیول کېدو خواشیني ښودلې او د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. مکیوري په 2002 میلادي کال کې هم یو ځل بیا شربت ګله لیدلې وه او د هغې تازه انځورونه او معلومات یې خپاره کړي وو. 46 کلنه شربت ګله په داسې حال کې په زندان کې شپې سبا کوي چې څه وخت مخکې مشره لور هم له لاسه ورکړه او د ټول ژوند په څیرې تر نیول کېدو د مخه هم وروستۍ ورځې په سختۍ تیرې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. اردن کو پا پختونخوا کے درنگ شبیر پنجنی میں بجے کی دن کی دید ملیحا مرزادانہ دے وقت مهم خبر نو
پولیسو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف لسګونه پلویان نیولي او په مظاهرو بندیز لګولې. تېره شپه د عمران خان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوله چې لګبلې د ښار په بیلابیلو برخو کې له پولیسو سره نښتې هم شوې. تر دې وروسته عمران خان خبریالانو ته وویل نه یوازې به د نومبر په دویمه احتجاجي لاریون کوي، بلکې نن هم جلسې ته ورځي. په بل خوا په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند غړو هم د وفاقي حکومت خلاف لاریونونه پیل کړي. په کوټه کې د امنیتي ساتونکو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور وسلوال وژل شوي او درې پولیسوالا ژوبل دي. په کوټه کې د ایف سی ځواکونو وایاند وای دا پیښه تېره شپه په هزار گنجی سیمه کې شوې. پولیسو د وژل شوو کسانو په اړه لاسینې دي ویلې چې له کومې ډلې سره یې تړاو لرلو. د بلوچستان حکومت د کوټې د پولیسو تربیتي مرکز د پیښې د پلټنو امر کړی او ځینې افسران یې له غفلت نه د کار اخیستو له امله له خپلو دندو لرې کړي دي. د بلوچستان وزیر اعلی د کوټې د سریاب سړک د پولیسو تربیتي مرکز مشر په ګډون دوه نور چارواکي ګوښه کړي او د بلوچستان هایکورټ نه د یو درخواست په یو درخواست کې غوښتنه کړې چې د پیښې پلټنې لپاره کمیشن وټاکي. د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادیې له حکومت غوښتنه کوي چې دا فاټه اصلاحات دي ضرور کړل شي. فاټه لایرز فورم نن په پیښور پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې حکومت باید د قبایلي ولس ګټې په پام کې ساتلو سره په دغو سیمو کې سمدستي اصلاحات وکړي. نن په پیښور کې د شربتګل نومې هغه افغان کډوالې لومړی محاکمه وشوه چې پاکستاني پولیسو د چهارشنبې په ورځ د جعلي شناختي کارډ لرلو په سر نیولې وه. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي په محاکمه کې دا رد کړه چې د پاکستان جعلي اسناد یې اخیستي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر زید رادل حسین ویلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق په موسل ښار کې لږ تر لږه 222 کسان پانسي کړي دي. وروسته ملګرو ملتونو هغه رپورټ پر ردولو سره ناقابل یقین بللی چې پکې ویل شوي ګواکې شامي ځواکونو په 2014 او 2015 کال کې په کلیوالو سیمو درې کیمیایي حملې کړي دي. روس ویلي پکار نه ده چې له بریدونو سره په تړاو پر شام بندیزونه ولګول شي.
مهم خبرونه مو ورو درو دونکو سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دا غینه مهم ټکی وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د قومي اسمبلی د خزانې امورو قائمه کمیټې د چهارشنبې په ورځ په یو غونډه کې د سرشمېرنې یو ترمیمي بل 2018 منظور کړی دی. د څه تر لاندې هر لس کاله پس سرشمېرنه کول لازمي ګرځول شوې ده. ادارې وایي ملک د ترقۍ په لور روانولو لپاره د آبادۍ سرشمېرنه د وخت ضرورت دی، ځکه چې د دې بغیر تعلیم، صحت، خوراک او کورونه جوړولو لپاره په سمه توګه منصوبه بندي نه کیږي. ادارې وړاندې لیکي پاکستان کې کال 1955 کې چې کله سرشمېرنه وشوه نو د هغې وروستو هر لس کاله پس سرشمېرنه فیصله وشوه او بیا په وخت دویمه سرشمېرنه هم وشوه، خو دا عمل بیا د سنډ ښکار شو. ادارې په وینا چې سپریم کورټ موجوده حکومت ته په سختۍ سره ویلي چې سرشمېرنه کولو کې دې د سنډ نه کار وانخیستی شي او د دې لپاره دې د نېټې اعلان وکړی شي، خو حکومت لخوا کله د دسمبر میاشت ورکړی شي او کله د دې نه د ډډه کولو په کوشش کې وي. ادارې مخکې لیکي سرشمېرنه کولو پر شا کم محرکات دي، د دې اندازه لګول ګران نه دي. صفا خبره دا ده چې د دې پر شا سیاسي عوامل دي، ځکه نوې سرشمېرنه وشوه نو بیا به نوې انتخابي حلقه بندیانې کیږي او د وسایلو تقسیم به د آبادۍ مطابق کیږي. ادارې اخري کې لیکي سرشمېرنه که د یو سیاسي ګوند په حق کې وي او که نه، خو ولسي او قومي مفاداتو تقاضا دا ده چې د سرشمېرنې کولو د فوراً اعلان وشي او دا کار د سرته ورسول شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په کوټه کې د پولیس په ټریننګ سینټر د وسلوالو د برید نه پس د خیبر پښتونخوا پولیس محکمې لاړخه په ټوله صوبه کې حساس او غیر محفوظه علاقو حفاظت لپاره د ایس ایس جی ریټایرډ افسرانو خدمات د لاسه کولو فیصله یو ټوکه ښکاری، ځکه چې زموږ پولیس تر اوسه پورې د ترهګرۍ خلاف جنگ کولو کې دا معلومه نه شوه چې کمی کمی علاقې غیر محفوظ دي. ادارې وایي هر یو تن د داسې علاقو نشاندهي کولی شي او د لپاره یو ممکن حل ورکول هم ډیر ګران کار نه دی. ادارې زیاتوي دې مقصد لپاره ایس ایس جی د ریټایرډ افسرانو خدمات په ترلاسه کولو ورته اعتراض نه دی، خو دینه دا سوال وشتيږي چې پولیس په خپل تحفظ کې پاتې راغلی دی. ادارې په وینا خبر دا وی چې د خیبر پښتونخوا پولیس د سنجیدګۍ مظاهره وکړي او داسې فیصله ونه کړي چې د ترهګرۍ په لړ کې د صوبې د پولیسو لخوا ورکړې شوې قربانیانو باندې سوالیه نښې جوړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو کې د نېشنل انټرست مجلې په یو لیکنه کې راغلي په وروستیو کې د پاکستان بهرنیو چارو تګلارې د ناکامۍ په اړه بحثونه روان دي او په دې لړ کې په ځانګړي ډول د هند او امریکا پراخېدونکو اړیکو ته اشاره کوي. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په غور ولایت کې د اسلامي دور ډلې په لاس د ولسي وګړو وجنې د پیښې غندنه کړې ده. د دواړو راپورونو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د نېشنل انټرست مجلې دا لیکنه وایي د تیرو سو کلونو راهیسې دا خبره کیږي چې د پاکستان خارجه پالیسي د ناکامۍ سره مخ ده او د هیواد ته یې هیڅ ګټه ونه رسوله. د لړکې د هند او امریکا ترمنځ مخ په زیاتېدونکو تعلقاتو حواله ورکول کیږي. د هند او امریکا ترمنځ په تیرو سو کلونو کې یو شمېر مهمې لوزنامې لاسلیک شوې دي او داسې ښکاري چې د جنوبي ایشیا په پالیسیو کې بدلون را روان دی. دې ته په کتو سره امکان شته چې امریکا پاکستان ته په مخخه ووایي. مجله لیکي چې د پاکستان له سعودي عرب او ایران سره د تعلقاتو سوړوالی هم د هیواد د خارجه پالیسیانو ناکامۍ ته اشاره کوي. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ښه تعلقات پاتې شوي او سعودي عرب اکثر په مشکلاتو کې د پاکستان سره مالی مرستې کړې دي، خو اوس د سعودي عرب لپاره دا منل ګران شوي چې د یمن په مسله کې د پاکستان بې پلوه پاتې شي. البته مجله لیکي چې چین اوس هم د پاکستان سره ښه تعلقات لري او نه یوازې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په ترڅ کې د پاکستان اقتصاد ته وده ورکوي، بلکې په روان کال کې یې دوه واره په ملګرو ملتونو کې د هند لخوا پاکستان د ترهګر ریاست ګرځولو د هڅو مخه نیولې ده. دا راز د اوړي وسلوال برید نه پس د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ ختمولو لپاره چین دا معامله د مذاکراتو د لارې په هوارولو ټینګار کړی دی. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له ډیر شو زیات عام وګړي د وجلو د پیښې غندنه کړې او د جنوبي ایشیا لپاره د یاد ادارې مشر چمپا پټیل ویلي په یو حال کې هم د عامو خلکو په نخښه کول او وجل د منلو وړ نه دي. په دغه وجل شویو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل وي. نوموړی وایي دغه قربانیانو ته انصاف ورکول د افغان حکومت ذمہواری ده. چمپا پټیل له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دې پیښې د فوري شفاف او بې پلوه تحقیقات وکړي او پکې ککړ خلک د عدالت ته وړاندې کړل شي.
ټاکل شوی چې د نومبر په اتمه نیټه په امریکا کې ولسمشریز انتخابات شي چې ورته د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ ولاړ دي. د مشال لیډو د خبر مرکزي څانګې د انتخاباتو په دغه پړاو باندې یو راپور خپور کړی دی. مجید بابر د راپور مهم ټکی وړاندې کړي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د نومبر په اتمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د کیدونکو ټاکنو په طریقه کار یو راپور خپور کړی او لیکي امریکایي ولس به د ولسمشر انتخاب نیخ پنیغه نه کوي، بلکې د دوی د اچول شو وټونو په بنیاد به د ټاکنو لپاره جوړ شوی د الیکټورل کالج 1518 هغه غړي کوي چې ورته ډیلیګیټس ویل کیږي. راپور کې راغلی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د الیکټورل کالج ترتیب په 1908 میلادي کال کې د دغه هیواد د آئین جوړونکو هغه وخت وکړو کله چې په دې اختلاف رامنځته شو چې آیا د ولسمشر انتخاب نیخ پنیغه د ولس د کارول شو رایو په بنیاد وشي او کنه د دغه هیواد منتخب د کانګرس غړي وکړي. راپور د یادوي چې د الیکټورل کالج د جوړولو یو بله مهمه وجه په دغه هیواد کې د وړو ریاستونو حقونه هم خوندي کول وو چې د آبادۍ او رقبې په لحاظ لوی ریاستونه د ولسمشر په انتخاب غالب نشي. نو ځکه دا مهال د امریکا په 50 ریاستونو کې د هر یو ریاست په کانګرس او الیکټورل کالج کې برابر برابر غړي دي. خو د امریکا کالیفورنیا ریاست چې د آبادۍ په لحاظ سره تر ټولو لوی ریاست دی په الیکټورل کالج کې 50 غړي لري چې پکې 200 د نورو ریاست ستنو د سنت نمائندګي کوي او د ایوان نمائندگان 350 نور غړي چې د ریاست ته د آبادې په بنیاد ورکل شوې دي بخپله رائے کاروي او د آبادې په لحاظ سره چکم واړه ریاستونه دي پاغي کې د الیکټورل کالج 3 غړي وي چې دوا د سنت او یو د ایوان نمائندگان استازي توپ کوي. خو دارالخلافه واشنگتن ډي سي چونکی ریاست نه دی نو ځکه نه خو د سنت څوکۍ لري او نه د کانګرس. خو د درویشتم آئینی ترمیم لمخه واشنگتن ډي سي ته په الیکټورل کالج کې د دریو غړو نمائندګي ورکړل شوې ده. راپور کې راغلی چې بغیر د نبراسکا او مین ریاست نه نور هر یو ریاست کې چې کوم یو د ولسمشرۍ امیدوار د ولس رای وګټي هغه په الیکټورل کالج کې د هغه ریاست د ټولو غړو د رای حقدار شي. د ولسمشرۍ لپاره د الیکټورل کالج په 1518 غړو کې د 200 غړو ملاتړ ترلاسه کول ضروری وي او که د الیکټورل کالج نه اغیستون کی رای دواړو امیدوارانو برابرې برابرې ترلاسه کړي نو بیا به د ولسمشر انتخاب د دغه هیواد ایوان نمائندگان کوي. دا د امریکا په تاریخ کې صرف یو ځل شوی دی چې د الیکټورل کالج نه امیدوارانو برابرې برابرې رای ترلاسه کړي دي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کېږي. اوریدونکو، د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ پر خپل سیاسي سیالي هیلري کلنټن تنقید کړی دی چې ګواکې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین بدې ویلې دي. دا خبرې وروسته لاغه شوې چې کلنټن پر کریملن تور پورې کړ چې هڅې کوي د امریکا ولسمشریزي ټاکنې د ټرمپ په ګټه اغېزمنې کړي. د راپور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ د اوهایو ایالت په سپرینګفیلډ کې خپل پلویانو ته د روسیې اټومي وړتیاو ته په اشاره وویل چې هیلری هوښیار نه ده چې پر روسیې مشر دومره سخت انتقاد کوي او واشنگتن او مسکو دواړه به له نږدې اړیکو ګټه پورته کړي. د پر هیلری کلنټن تور پورې کړ چې پر پوتین په سخت انتقاد سره غواړي زیاتې رایې ترلاسه کړي. هیلری ویلي چې پوتین ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د روسیې احتمالي لاسپوڅې ګڼي. ترامپ د پنځشنبه په ورځ خپل پلویانو ته وویل دا د پوتین ډیر بد وایي. روسیا په اټومي وسلو سنبال هیواد دی. زه له ځان سره فکر کوم څوک د یو چا دومره بد څنګه ویلای سي، یعنی له دې وروسته به دوی څنګه له یو بل سره جوړیږي. دا به ډیر شوي که موږ له روسیې او نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو او د داعش پر ضد یو ځای جګړه وکړو. د امریکا استخباراتو په رسمي توګه پر روسیه تور پورې کړی دی چې د انټرنیټي هکرانو له لارې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. په دغو انټرنیټي حملو کې دوی د ډیموکرات ملي کمیټې پر کمپیوټري سیستم د حملې یادونه هم کړې ده. کلینټن په ښکاره پر پوتین تور پورې کړی دی چې د دغو انټرنیټي حملو امر یې کړی دی چې د ټرمپ سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي. ټرمپ ژمنه کړې ده چې د سوریه او اوکراین د کړکیچونو پر سر د روسیې او امریکا ترنګلې اړیکې به ښې کړي. کریملن او ټرمپ دواړو د هیلری کلینټن تورونه رد کړي دي. ټرمپ د پوتین په اړه د نرمو خبرو پر سر له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ویلي وو چې پوتین د روسیې لپاره ښه ولسمشر دی تر دې چې باراک اوباما د امریکا لپاره. د ټرمپ لخوا د ولسمشر مرستیال کاندید مایک پینس د روسیې په اړه سخت دریځ غوره کړی دی او پوتین یې کوچنی او سرتنبه مشر بللی دی. په همدې حال کې هیلری کلینټن د امریکا د لومړۍ میرمنې میشل اوباما ملاتړ ترلاسه کړی دی. میشل اوباما په نارت کیرولاینا کې احتمالي رایې ورکوونکو ته وویل که هیلری دا ټاکنې ونه ګټي مسؤلیت به زموږ په غاړه وي.
په امریکا کې ولسمشریز انتخابات په دغه اړه د ملالۍ بشیر راپور اورېده. اوس ورځو په خبر ته چرته چې د کینسر ماهران وایي خیبر پښتونخوا کې دغه رنس په زیاتېدو دی. ډاکټرانو تیره ورځ د پیښور د کینسر په هسپتال کې یو غونډه جوړ کړې و. په دغه غونډه کې دا ویل شوې دي چې د دې ناروغۍ درملنه کېدی شي، خو زیاتره پیښې په ښځو کې سبتیږي او په ښځو کې د سینې سرطان ډیر زیات دی. شبیر احمد جان په دغه اړه معلومات راکړي.
ارنم اسپتال پیښور کې د کینسر یا سرطان ماهر ډاکټر نبیله جاوید وایي چې هر کال یوازې دوی سره په ارنم اسپتال کې د 500 تر 800 پورې د کینسر ناروغ دوی رجسټر کوي چې تیر کال یعنی 2015 کې ټول شمیره په دې اسپتال کې د 5000 نه سیوا و، چې پکې د دوی په وینا 15% زنانو کې د کینسر وجه د سینې کینسر دی او د سینې په کینسر کې یو کم 0% زنانه او 1% نارینه شامل دي.
کینسر دا دی الارمنگ سچویشن دا دی کہ پاکستان کے دا کم بریسٹ کینسر خواتین ڈائیگنوز شی اگر ډیر زیات لیٹ سٹیجز کے بعد ڈائیگنوز شی.
نوموړې زیات کړه چې پاکستان کې زنانو کې په دې اړه باندې پوها او شعور هم نشتا او خپل مرض ویلو کې هم شرمېږي او څنګه چې ماته ستوي چې دا کینسر سلور مرحله یا سٹیجونه دي. نو زیاتره زنانه موږ لا په اخیری سٹیج یا مرحله کې راشي کم مخکې چې علاج ممکن نه وي. دغه پروګرام لا راغلي دا کینسر رنس کار شوی یو زنانه ګل ماهدانز چې پیښور پوهنتون کې استاد هم وا د سینې د کینسر مرض په وخت تشخیص لوجې علاج یې کړی او اوس د غرنز نه ټیک شوی هم ده. مشال لیډو ته په دې باب لوویل
ما ته اړو پته نه وځه، ما سټیج 2 ته رسیدلې چې ما ته بیا پته لګېدل. ما ته داسې بریسټ کې سغوټه شانتي محسوس شول او ډېر هیوینس راته محسوس شو. نو هغه نه پس ما چې کور کې خبر وکړله بیا زما اوخې او ډاکټر هغه ما ته چې ګوره دې کې به تاخير نه کې. زه خو هر چا ته دا پیغام ورکوم چې د دې نه د غبراوي دوه هیڅ ضرورت نشته. دا خو څنګه چې جسم کې نور زینو کې بیماریاں او تکلیفونه روچت شي او انسان علاج کی دا هم یو ټریټیبل بیماری ده او د الله شکر پدې ادا کول پکا دي چې دا ټریټیبل ده.
د ارنم اسپیټل چارواکو پدې موخه د خیبر پښتونخوا صوبې حکومت ته وختونه کړه چې دوی سره د وړاندې پښان مالی مرستې وکړي چې دلته د خیبر پښتونخوا او فاټا کم غریبانان مریضان دي د هغوی وړیا علاجونه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا د کینسر علاج ډیر ګران دی. دا دغه پروگرام مشر ملمنه د خیبر پختونخوا د مدنیت او افرادی قوت صوبای وزیر انیس ازیب طاهر خیلی مشال لیړو تو ویل چې په دې لړ کې به د دوی صوبای حکومت د مالی مرستو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي.
صوبای حکومت دینه مخکې هم ارنم ته خپل مرسته ورکړې ده. اوس موجوده حالات کې هم د خرسا کول غواړو د لپاره خو زموږ سره چې کوم مسائل دي د فنډز باره کې او ان شاء الله د زما یقین دهانی ده دیسه چې زه خپل پوره زور او دې کیس کې به واچم او مته یقین دی چې آئندہ ان شاء الله دې لپاره موږ ته فنډ چې کوم هغه به دې ته ملاوي.
د کینسر ماهرینو ډاکټرانو وینا ده چې کوم نارینه یا زنانه کې د علامات وي لکه په بدن کې رسولې یا غوټه، اواز بدلیدل، وزن کمیدل، لوګه ختمیدل یا مسلسل درد وي، نو باید زر تر زره دې جوخ یو ډاکټر نه خپل معاینه یا کتنه وکړي، ځکه چې دا علامات د کینسر هم کیدی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شي.
افغان پارلیمان کې د غور استازي او مدني فعالان وایي حکومت د ملکی وګړو د وژنې پیښې سمې پلټنې وکړي. د سه شنبې په ورځ یو وسلوارې ډلې له دیرشو څخه زیات کسان وژلي وو. د پارلیمان غړو او استازو تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت د غور امنیت لپاره ولایت ته سرتیري واستوي. په دغه اړه باندې تفصیل د واصل وصال په راپور کې وو.
په ملي شورا کې د غور د خلکو استازي په دغه ولایت کې د ملکیانو د وژنې وروستۍ پیښې ته په اشاره خبرداری ورکوي. که حکومت د غور د خلکو امنیتي ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو دوی به د خپل سر او مال د ساتنې پریکړه په خپله وکړي. په ملي شورا کې د غور د خلکو یو شمېر استازو او مدني فعالانو د پنځشنبې په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال په ولایت کې د یو وسلوالې ډلې لخوا د ملکي خلکو وژنه د اندېښنې وړ وبلله او د یو باصلاحیته پلاوي لخوا د پیښې د څېړلو غوښتونکي شول. جرګه کې د غور د خلکو یو تن استازي کرم الدین رضازاده له حکومت وغوښتل چې په غور کې د پرمختګ او آبادۍ پر ځای د خلکو امنیت ته پاملرنه وکړي.
تقاضای تامین امنیت جان و مال و عزت و آبروی مردم ولایت غور داریم.
موږ د غور د خلکو د مال، ځان او عزت د ساتنې غوښتونکي یو. موږ ته هر یو د پخو مرو سپینږیر خلک ټلیفون کوي چې موږ د آبادۍ او ترقۍ نه تیر یو، خو حکومت یې زموږ د هغو اولادونو چې غرونو ته د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ځي او د جاهلو خونخوارو لخوا وژل کېږي ساتنه وکړي.
افراد جاهل، خونخوار و جنایتکار کشته میشن.
رضازاده همدارنګه ویل چې دا نظام په دننه کې داسې کسان شته چې دا وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې دغه خلک د پنخه او ورسره د جدي چلند وشي. د غور د خلکو استازو مدني فعالانو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه د وسلوالو ډلو د منځوړلو لپاره ډیر کړي. د غور محلي چارواکي وایي چې د سه شنبې په ماښام مولا فاروق پورې اړوند د وسلوالو ډله چې ځانونه داعش پورې تړلې بولي د ولایت په مرکز د فیروزکو د کاسي په کلي کې لا دیرشو ډیر ملکي کسان په ډزو ووژل. د دغه پیښې د ټپیانو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي دي. د غور اوسیدونکو د ټپیانو شمیر 15 تنه ښایي، خو مدني فعالان وایي چې 8 تنه دي. ویل کېږي چې لا دې وړاندې هم دغه ډلې د غور ولایت له اړوندو سیمو څخه 15 تنه محصلان اختطاف او له ځانه سره بیولي وو. همدارنګه دوه کاله وړاندې هم وسلوالو د دغه ولایت په مربوطاتو کې 14 تنه مسافرین له موټر ښکته او بیا وروسته په ډزو وژلي وو. خلک او د غور یو شمېر استازي په دې اند دي چې د وروستۍ پیښې عاملین هم همغه وسلوال دي چې د داعش په نوم فعالیتونه کوي او په غور کې د ځای پیدا کولو په هڅه کې دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان سید امید میسم وایي د دې ترڅنګ چې د پیښې د څېړلو لپاره به یو پلاوی وټاکل شي، افغان امنیتي ځواکونو ته په غور کې د وسلوالو د ځپلو امر هم ورکړل شوی دی.
یو پلاوی به وټاکل سي چې دغه پیښه وڅېړي. د پیښې د څېړلو وروسته به چې څه لازم وي هغه اقدامات به ترسره سي، خو په څرګند ډول په غور ولایت کې امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړل سوی چې په دغه ولایت کې د خلک وځپي.
د غور ولایت استازي وایي په دغه ولایت کې بیلابیلو برخو ته د حکومت نه پاملرنې نامنیو ته زمینه مسایده کړې چې ستونزې ډېرې کړې.
وزرزو د پاکستان سند صوبې ته چرته چې های کورټ په دغه صوبه کې د شرابو د دکانونو د بندولو د شرابو په خرڅ بندیز لګولی دی. تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
د پاکستان د سند صوبې صوبای سترې محکمې په دغه صوبه کې د ټولو شرابخانو د بندولو او د شرابو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. د پاکستان د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې دغه محکمې دا پریکړه د پنجشنبې په ورځ د مسلمانانو میشت ځایونو او ښوونځیو سره نږدې د شرابخانو په اړه د یوې مقدمې د اورېدنې پر مهال کړې ده. د اورېدنې پر مهال د حکومتي چارواکي لخوا په وړاندې کړی شوي راپور کې ویل شوي چې د محکمې په امر د 160 شرابخانو ته خبرداری ورکړل شوی چې د مثبت ځواب نه ورکولو په صورت کې ښایي دغه شرابخانو ته ورکړل شوي حکومتي لایسنسونه لغوه شي. په پاکستان کې د قانون له مخې مذهبي لکه ته په مذهبي دستورو کې د شراب خرڅلو اجازت موجود دی چې له امله د سند صوبې د مرکز کراچۍ په ګډون د صوبې په نورو ښارونو کې د شرابو ګڼ شمېر لایسنس لرونکي پلورنځي موجود دي. د سند صوبې صوبایي سترې محکمې دغه اورېدنې پر مهال چې د عیسایي، هندو او سکانو لږه کوي ګڼ شمېر کسان پکې موجود و نیوکه کړې چې په دې صوبه کې د لږه کوي لپاره د شرابخانو جوړولو لایسنسونو کې فساد شوی چې له امله یې دغو لایسنسونو لغوه کولو او تر څېړنو وروسته د بیرته نوي کولو امر ورکړی دی. د سند صوبایي محکمې په داسې حال کې په دې صوبه کې د شرابو د پلورنځیو د تړلو امر ورکړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان جماعت اسلامي ګوند په کراچۍ کې د شرابو پلورنځیو د تړلو لپاره یو کمپاین پیل کړی او د ښار په یو شمېر برخو کې بینرونه ځړولي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د سند پولیسو د محکمې تر امر وروسته د سند صوبې په ټنډو محمد خان، مټیاري، عمرکوټ، جامشورو، حیدرآباد او نورو ښارونو کې د شرابو پلورنځیونه تړلي او د یادو صوبې په نورو سیمو کې د پولیسو ځایي مشرانو ته د محکمې د امر پر ځای کولو لارښوونه کړې ده. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ او نورو سیمو کې هر کال د بې کیفیته شرابو د څښلو له امله لسګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا لړۍ لا دوام لري. د راپورونو له مخې په سند صوبه کې ډېره مذهبي لږه کوي د محکمې د پریکړې هرکلی کړی او په دې لړ کې د همکارۍ ډاډ ورکړی.
راځو د یو کلتوري راپور ته. په پېښور کې خبریالانو او ادبي تنظیمونو د نوموړي سندرغاړي خیر محمد استاد په ویاړ د غونډو جوړولو تابعه کړې ده. دا غونډې به د نومبر د ړومبې نیټې نه پیل شي او ترې ونې به دوام لري. هارون بچا له خیر محمد استاد سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلي دي چې د دې لمانځه غونډو په اړه دغه څه احساسات دي.
ټول نړۍ کې لکه ځان غونډې داسې ښه هنرمندان او زمونږ تاسو او سلاد ځای کېږي نو دا زمونږ لپاره ډېره لویه خوشحالي ده. زمونږ لپاره ډېر لوی دولت دی دغه چې زمونږ سره مینهوال خپله مینه برقراره ساتي.
صحیح ده. تاسو په عمومي توګه که راته ووایئ لاله تاسو خو یو اوږد ژوند دغه پښتو موسیقۍ ته ورکوو، د پښتنو او د پښتو موسیقۍ خدمت هم کوو، نو په خپله څه احساسوئ چې دغه ستاسو دغه کړی کار چې دی دې ته پښتنو څومره درانه کتلي دي؟ په خپله ستاسو احساس څه دی؟
دا خو هغه مقام دی چې د الله د طرفه دی او بیا خپلو مینهوالو خپلو اورېدونکو قدردانو نو مونږ دیوال ته خو غږېدی نو اسپن او هغه اورېدونکي م اوري چې په کومو زمونږ د ویاړ دی او زمونږ د فخر دی او زمونږ لپاره دا ډېره لویه خبره ده. نو
استاد د پښتو موسیقي چې کوم تاسو به اوس هم کله کله به اوري دا اوس چې کوم حال لري تاسو خو ډیره ښه شروع کړه، ډیره ښه یو غټه پنګه موږ ته پرېښې ده. دا اوس چې خلک څنګه موسیقي کوي نو د دې د معیار نه تاسو خوشحالي او لالا کنه دا نورم خکې دی شي یا د خکېدو لپاره باید څه کارونه وشي؟
خبره دا ده چې هغه اړومبه ضرورتي پول دی او چې عارفو کی او اغا خپل تیر شوی رنگ په پیرانو وی نو اغا به ستوری یا به خوشکی او بل زمین شاعران صاحبانم راسی پتی چې اغا اوس دې ته نه ګوري چې دا هم نور ذات خلک اوري چې اغا د عادت سره تعلق لري. اغا خو خلک دي پوهان دي خو بس د دنیا لپاره سندره جوړه کړي او بس نامه ورسره راځي چې فلان کې نو بس خبره راغله چې په ګرانو درونو کنه لکه چې په ځان کې درونه هغه په سر چا لګرانه ګوري.
صحیح ده استاد. دغه رقم غونډې خو ستاسو مخکې هم ستاسو په ژوند کې زه فکر کوم څو وارې به شوي، ستاسو ته چپوشی به شوي، تاسو ته به درناوي او عزتونه درکړل شوي. د اوسنۍ غونډه کې څه داسې خاص خبره ده تاسو ته ګنې ډېر خوشحالي د مخکې هغو په مقابله کې؟
غونډې خو شوي دي زموږ په ژوند کې خو دا هم ډېر یو منفرد موقع ده چې د هر هېواد د پاکستان د افغانستان دی که نړۍ کې که یورپ دی او چې لکه څومره اورېدونکي موسیقی پښتو نو هغه زغه ورځ باندې ډیر خوشاله ما او چې څنګه اوریږي او راځي به اوري به نو دا زموږ لپاره ویاړ خبره ده.
استاد دا غږ چې د مشال ریډیو اوریدونکي لاله اوري با استاد په ویاړ د غونډې جوړیږي په داسې وخت کې با استاد د پښتنو د لپاره په عمومي توګه څه پیغام وي پښتانه څنګه خپل ژوند وکي دا کومه ستونزې چې دیتا پیښې دي د دینه د څنګه کول شي چې راووزی او یو ښه ژوند او سوکاله ژوند ولري استاد غ عمومي پیغام پښتنو ته څه ده؟ بس
یا ارسل الله طرف یې کوم وزانو خبری چا په کوم ځای خواره شوي چا په کوم ځای خواره شوي او نور بس چې چېرته یي پښتون نو خدای خوشحاله لري هغه ته په هر من کې نو خوشحالي ورله غواړم.
اوریدونکو د خبرونې خري شپه تر رسیدلې یو د ملي حامد زاده نه د دې وخت مهم خبرونه
پولیسو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند لسګونو په لویا نیولې او په مظاهرو بندیز لګولې. تیره شپه د عمران خان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوله چې لکوله د ښار په بیلابیلو برخو کې د پولیسو سره نښتې هم وشوې. تر دې وروسته عمران خان خبریالانو ته وویل نه یوازې به د نومبر په دویمه احتجاجي لاریون کوي بلکې نن هم جلسې ته ورځي. په کوټه کې د امنیتي ساتونکو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي او درې پولیسوالا ژوبل دي. په کوټه کې د اف سي ځواکونو ویان په خبره دا پیښه تیره شپه په هزارګنجي سیمه کې شوې. د بلوچستان حکومت د کوټه پولیسو تربیتي مرکز د پیښې پلټنو امر کړی او ځینې افسران یې له غفلت په کار اخیستو له امله له خپلو دندو لرې کړي دي. د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا اصلاحات زر وکړل شي. فاټا لایرز فورم نن په پیښور پرس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې حکومت باید د قبایلي ولس ګټې په پام کې ساتلو سره په دغو سیمو کې سمدستي اصلاحات وکړي او فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کړي. نن په پیښور کې د شربت ګلې نومې هغه افغان کډوالې لومړی محکمه وشوه چې پاکستاني پولیسو د چهارشنبې په ورځ جعلي شناختي کارډ لرلو په سر نیولې وه. هغې په محکمه کې دا رد کړې ده چې د پاکستان جعلي اسناد یې اخیستي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو د څانګې مشر زید رادل حسین ویلي چې اسلامي دولت وسوالې ډلې د عراق په موصل ښار کې لږ تر لږه 222 کسان پانسي کړي دي. روسي ملګرو ملتونو هغه رپورت پر دولو سره ناقابل یقین بللی چې پکې ویل شوی ګواکې شامي ځواکونو په 2014 او 2015 کال کې په کلیوالو سیمو درې کیمیايي حمله کړې دي. روس ویلي پکار نه ده چې له بریدونو سره په تړاو پر شام بندیزونه ولګول شي. او د نړۍ مهمو هیوادونو پرون د بري اعظم انټارکټیکا خواوشا د دنیا د خوندي سمندر د ټولو لوی زیرمه جوړولو اعلان کړی دی.
اوردونکو خبرونه مو اوریدم دغه سره د مشال ریډیو د نن د خبرونو وخت پای ته رسید. خپل کوربه شاهین بنيري د خبرونو ویاندې مليحه میرزاده تکنیکی مرستاله ساقه مریو د مشال ریډیو ټولو ملګرو اجازه ورکړي که په دغه سپو پاتې شپې د ډیو ریډیو نشرات ورده شي. الله پامان.